Don Tomás.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وایي پاکستان به راتلونکي اورۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوې او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې یې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبې په ورځ په خپره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبی په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې چاودنې د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورټ په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاک باندې بندیز لګېدلی دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورټ ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغه ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوي او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوي هغه به هم باطلې شي که نه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیې صدراعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره یې 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنیو اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګېدنې په وړاندې زیانګالې شوي دي. د خبرونو پای.
درسی
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صناعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبوع او غیر مشبوع. چې مشبوع یې بیا موږ او تاسو کولی شئ چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبوع یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډیي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی ده، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې درېو برخو باندې څه سوې ده، ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي، خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي، کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات څه کړي، جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره، داسې په مشبو چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونو او الکاینونو باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشې سوي وي، مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي، د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې دې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کښې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اټومونه چش کیږي لږیږي. او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویله چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دي بیا په خپل ترکیب کې چې دي د بنزین کړي لري، لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې د بنزین د دریو کړي څخه چې شوی ده تشکیل شوی ده. او دوی په خپل منځونو کښې د کاربون او کاربون تر منځ دلته یوه کړي چش کوي رامنځ کوي، یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کیدای سي چش سي لاسته راوړل سي. رتو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر څو برخو ویشل سوی. اوس راځو په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه پېژنو چې د هایدروکاربونونو چې دي په بېلابېلو ډلو کښې کېدای سي چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري. د هر وظیفوي ګروپ دی د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کښې ویني چې موږ او تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې دي د کاربون او کاربون تر منځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. دې ترتیب که چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ او تاسو وګورو، د دوی وظیفوي ګروپ چې ده کېدای سي چې د دوی تر منځ څه شي ولري، د کاربون او کاربون تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او دې مرکب نوم موږ او تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو. او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتاډای وایو یا ډای بیوټای. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بېلابېل ډلو کښې دوی کولی سي چې بېلابېلو وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بېلابېل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي. د کاربون او کاربون د تر منځ د اړیکې پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپله د الکینز مرکب کښې موږ او تاسو د کاربون او کاربون تر منځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په همدې ترتیب سره د دوام مرکب د کاربون او کاربون تر منځ بیا تاسو ځیر سئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو وګورئ، دلته د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده، یا هم ویلی سو چې دا ایتاین ده، او یا هم ویلی سو چې دا څه شی ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشنې څخه یوه پاتیشنې پر اساس باندې ترتیب شوې ده. او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کښې بیا تاسو وګورئ، د کاربون او کاربون تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتاډاین دی. او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه. او بل ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپله هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلیني ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه شي ولري، توپیر ولري، یو د بل هومولوګ بلل کېږي. چې هومولوګ سلسله خپله په الکانونو، الکینونو او الکاینونو کښې کېدای سي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کېږي. او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان او دغسې ادامه لري چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه یې چشتي نومان دي. او دا هم موږ او تاسو کولی سو چې په دې شمېرې سره ووایو یا هم ترتیب کړو. دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولی سو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کښې چش کړو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم په عضوي کیمیا کښې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدروکاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدروکاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده، د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پانل بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې شمېره تاسو وینئ چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ او موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا کېدای سي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې ده د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې ده د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سره څه شوې ده ترتیب شوې ده او دوی چې د زیات وخت کېدای سي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کېدای سي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کېدای سي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه شي کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دي چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم څه شو کولی سو ورکولی سو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ په اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده او دا دریم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم څه کړله ورکړله راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کېدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی سي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي سي یو فعالیت ښکاره کړي او د په اسانۍ سره وکولی سي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره سي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه کړي لاسته راسي یا هم په وجود راسي دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کېدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه څه شوي سي جوړ شوي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې دا خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ او تاسو وویله چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه شکل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کېدای سي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فورمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې دي د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ څخه څه شوي دي جوړ شوي دي د امینو وظیفوي ګروپونه دي چې د امینو وظیفوي ګروپ د ایترو وظیفوي ګروپونه دي او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایترو هغه وظیفوي ګروپ و ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي لکه اوبه ایتانول ډای ایتایل ایتر او بل ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده لکه تاسو چې وینئ دلته موږ او تاسو لومړنی امین دویمی امین او دریمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی سو لاسته راوړلی سو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شئ
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو ہلہ لرم چٹول بجو روغ او صحت مند بیا سے ز تاسو شون کی تاسو ټول ته د کیمیا مضمون یو لسم ټول کی کیمیا مضمون دریم وستر شرغلا سوے سمور او تاسو نننی رزی درسی موضوع د گرانو زکون کو د محلولونو خواص د ولسم سپیس خپایلی ج تر یو دیشم سپی پوری به دوام ولی. گرانو زکون کو مور او تاسو پټیل وس شیول وستل چی محلول ست ویل کیږي ته محلول اجزا وی ته محلول ډولونه وا او په دې ترتیب رازو په دې وسخ شی په موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص دي ډیر خواص د هغوی د حل شوی او د حل کون کې ماده پوری اړه لري. د بیګې په توګه کچیره محلول دی او تریو خوندلو دون کې وي دغه خواص د هغه د حل شوی او یا هم د حل کون کې ماده په ماهیت پوری اړه لري. نو البته چې د محلول کشي او داسې یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپل یو تری خوند درلودونکې وه. د بلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریوالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي. موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو بلاس او داسې د شیدو ټکی او داسې نور پوری کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زکون کو لومړی مور او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواص په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت تاسو وایو کچیرې موږ او تاسو مخکې هم ویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای سي یو محلول د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي حل کوونکې مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غزارې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په جوش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطح هغه لوړې سطحې ته چې کیږي انتقالیږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړې تل ته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطح د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي یا هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده. چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي، یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زکونکو هغه به هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي. چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چې شي په لوړ فشار کې تیر سي خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چې شو سي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی د دوی ذرات څه شي کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تېرېدو وړ غشا څخه څه شي کړي تېر کړي دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړې آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو نازو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باس کو ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدی چې د هغه 5% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې ده کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي هایپرتونیک محلولونه کچیرې وګورو د یو کچیرې د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره شوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ده چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کېږي چې په نتیجه کښې حجره چوي او له منځه ځي خو په درېیمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول څه شي کېږي رامنځته کېږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کېږي لکه موږ چې مخکې هم وویل دوی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای سي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کېږي چې هغه حجره وپړسېږي او د حجرې د پړسېدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کېدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي ګرانو زده کوونکو رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکي مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه څه شي سي براس سي کله چې دلته دا اوبه براسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کېدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمیر پوری اړه لري چې موږ تاسو مخکیم ویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براز چټکتیا ټیټوي. کله چې د براز چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براز فشار هم ورسره څه کېږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانوي وایي د حل کوونکي د براز فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براز فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براز او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براز فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې مو ویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براز فشار د بندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجه سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای شي چې څه شي اوسي ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت یې هم راکړی دی. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټي غلظت پر اساس باندې د دوی د ایشېدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وضعه کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کولو څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضرب وو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو، چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې څه شي پاتېږي هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتي ګرېډ یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخ کچه یې راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه، بحث مو پو وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترونتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس یې لوستی، ادبیاتو ته یې کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه وو؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ما خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب
ولوستی. او بخښې، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج وو د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څرنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوې او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وه زده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لاس نشته تناسبه کې بلات وو یو څه اساسات موږ زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهه هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي د دوی دلته په ولسم سنف کې لسم ولسم کې ویلي دي نو د مسلکي د نگاهه هم وروسته پاتې وو باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې بې پوهېدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي هغه ښه وخت ښه خاطرات ښه دوستان هلته مې څه ملګري وو یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر ډېر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نه کم حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه مې چې انرژي وه تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته و ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني تر شو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشی کوله؟
او د مساس مای خید خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا، دلته هغه خپل مسلکی چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کېږي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونکو یا دمانی کی. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپله د آلمانانو سره چې یم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغانی جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو، هغه باید د لاسه ور نکو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخ خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډېر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب، اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګ
سل په سلو همدار هي موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو که چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځئ دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي، پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي او یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویل تا دی مو دی افغانستان څنګه تا ډیره پیسې ورته کول کېدی چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کی یو مجله نشر کی هر شی به چې په افغانستان جوړه کې یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه و هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې ده. والا دا خو یو نظر و موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و.
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونه. زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به ته هر شی و مهم بم نه و دا به نشرېدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یوه څانګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي. که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي. او که فردي شکل باندې وي بیا هغه د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم به بیرته راووزو. ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له طبه لرې شوي دغه د کلونه